د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د ویبلې او ساته خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې غیر مسؤلانه بللې دي. د مالیې وزارت وایي چې د راتلونکي 1402 مالي کال د ملي بودیجې طرحه به ډیر شر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفه السانی غزې تراړې ته رسېدلی او په بغداد کې بېلابېلو چاودنو یو شمېر کسان وژلي دي. خو په سر کې له هاجره مراد معصومي څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
درنو اوریدونکو سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو ماشومانو وژل وغندل. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نن سهار جګړه پیل شوې او لا هم دوام لري. او د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې د برېښنا د یو سب سټېشن له جوړولو خبر ورکوي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو ماشومانو وژل وغندل او ویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه د ناټو له ژمنو سره سره په افغانستان کې ملکی خلک وژل کیږي. د جمهوری ریاست لخوا د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې د تیرې یکشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو په عملیاتو کې چې د دوو وسلوالو مخالفینو د نیولو لپاره شوي څلور ماشومان وژل شوي دي. جمهور رئیس کرزی په زابل ولایت کې هم ناټو هغه عملیات غندلی چې د افغان چارواکو په وینا درې ملکی کسان پکې ورک شوي دي. ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو افغان ځواکونو ترمنځ نن سهار جګړه پیل شوې او لا هم دوام لري. د نورستان امنیه قمندان غلام الله نورستانی آزادې راډیو ته وویل چې دغه جګړه د پاکستانی پوځ په مرسته پیل شوې او وسلوالو له نویو پرمختللو وسلو څخه په استفادې جګړه پیل کړې ده. نوموړي وویل چې په دې جګړه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ کورونه لګېدلي چې یو یې په بشپړه توګه سوځېدلی دی. نورستانی وویل چې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو په دې اړه یې دقیق معلومات ورنه کړل. د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د پیښې په تایید سره ادعا کوي چې ګڼ شمیر افغان ځواکونه وژلي دي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې د برېښنا د یو سب سټېشن له جوړولو خبر ورکوي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا سب سټېشن د 9 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي. په دې قرارداد سره د مزار شریف په خلم ولسوالۍ کې 14,000 کورنۍ کولی شي چې په ډاډه توګه د دایم لپاره له دې برېښنا څخه کار واخلي. د اوبو او برېښنا د وزیر په وینا دا سب سټېشن په دوو راتلونکو کلونو کې جوړیږي. او د کابل ښاروالۍ د خپلو مراجعینو لپاره د عامه پوهاوي یو مرکز پرانیست. د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش وویل د دې مرکز له لارې ټول ښاریان کولی شي خپل شکایتونه ثبت کړي تر څو د دې ښاروالۍ لخوا وڅېړل شي. له بلې خوا ښاریان کولی شي خپل شکایتونه موږ ته ثبت کړي او دوی کولی شي چې د 111 شمېرې له لارې هم خپل شکایتونه ثبت کړي. البته دغه شمېرې تر اوسه فعاله نه ده خو موږ یې پر تخنیکي چارو باندې کار کوو چې فعاله شي. ښاغلي نواندیش وویل دا مرکز د 122,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. درنو اوریدونکو کورنۍ خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به احمد شیبر درته وړاندې کړي.
د قطر امیر غزې ته په یو ورځني سفر ورسید. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د حماس اسلامي ډله پر غزې واکمنه شوې ده، د غزې څخه د یو هیواد د مشر لومړی لیدنه ده. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی له مصر غزې ته ولاړ چې سخت امنیتي نیول شوی و. له شیخ حمد آل ثانی سره په دې سفر کې د هغه میرمن او د قطر د سر اعظم په ګډون یوه لویه دولتي ډله ملګرې ده. د شیخ حمد آل ثانی هرکلی ته د غزې په سرحد کې د حماس سر اعظم اسماعیل هنیه له خپلې کابینې سره راغلی و. تکل شویل چې په تیلو مالامال قطر په غزې کې د 245 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې پرانیسي. قطر له امریکا، ایران او همدارز اسرائیل هوا ماسره ښه اړیکې لري. د بغداد په شیمیشت سیمه کې د څو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه اته تنه ووژل شول او تر شلو ډیر ټپیان شول. اکثر کسان د بغداد په شمال لویدیځ کې د شوله په سیمه کې ووژل شوي دي. هلته لږ تر لږه یو موټر بم چاودلی. یو شمیر هوان بیا د بغداد په شمال کې د شکوک پر سیمه لګېدلی دي. په شکوک کې اکثر هغه شیعه اوسي چې د 2006 او 2 میلادي کلونو پر مهال د عراق د فرقه یي شخړو پر مهال دلته کړه شوي وو. د تاجکستان لپاره د امریکا نوی سفیر وایي د دوشنبه او ماسکو ترمنځ د پوځي اډې تمدید به د واشنگتن او تاجکستان اړیکې متاثر نه کړي. د اکتوبر په 15مه روسیا او تاجکستان یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې روسي پوځیان د تاجکستان په وی پوځي اډې کې تر 2022 کال پورې پاتې دی شي. په تاجکستان کې په خپل لومړي خبري کانفرنس کې د امریکا سفیر سوزان الیوت وویل تاجکستان په قرغزستان کې د مناس د هوایي اډې لپاره پر متبادل اډې فکر نه کوي. د مناس له هوایي اډې ناټو ځواکونه افغانستان ته اکمالات کوي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر په وینا تر 2014 کال وروسته د مناس د هوایي اډې د تړون د تمدید پر امکاناتو خبرې روانې دي. د ایران مذهبي مشر او مخالف سیاستوال احمد قابل وفات شو. د قابل کورنۍ ازادي راډیو ته وویل قابل د دوشنبه په ورځ د ایران په شمال ختیځ شهر مشهد کې وروسته تر دې مړ شو چې شپږ ورځې په کوما کې و. قابل د 2011 کال په جولای کې په دې جرم چې د رژیم پر ضد تبلیغات کوي او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه یې ته بدرد ویل دي د شل میاشتو په مخه زندانی شو. بیا روان وړی له زندانه خوشې شو او روغتون ته انتقال شو څو د مغزو د تومور عملیات وکړي. قابل څو ځلې مخکې هم نیول شوی و. د 2009 کال کې هم چې کله د خپل ملاتړي آیت الله منتظري د جنازې په مراسمو کې برخه اخیسته بندي شوی و. د شمالي اوسیتیا د انګوش له سرحد سره یو ځان وژونکي له رپورټونو سره سم یو پولیس وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د شمالي اوسیتیا د پولیسو یو مسؤول خازن بیکوزاروف نن رویټرز اژانس سره پیش دی ځای ته نږدې وویل د ماسکو په وخت د سهار په 4:25 یو موټر د کازیلارف د پولیسو له 115 پوستې سره وچاودید. د لومړنیو معلوماتو له مخې دا موټر لادا 22,099 نمبر پلیټ درلود چې له پوستې سره ودرول شو او د ورځنۍ تلاشۍ په وخت وچاودید. په نتیجه کې د شمالي اوسیتیا یو پولیس ووژل شو او درې تنه نور په روغتون کې بستر شول. د شمالي اوسیتیا د کورنیو چارو د وزارت ویاندی وویل په دې موټر کې داسې ښکاري چې ډېر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو ځکه چې د موټر ماشینې نږدې 100 متره لرې غورځولی دی. د وزارت ویاندی زیاته کړه چې چاودنې د پولیس مرکز یو مخ ویجاړ کړی دی. او روسي خبردار چې د بي بي سي له مشره د پارلمان غړیو سوالونه پیل کړي دي. تمه ده چې د بي بي سي عمومي مشر جورج انټوستل نه دا پوښتنه وشي چې ولې بي بي سي هغه پروګرام له خبرېدو ګرځولی وو چې پکې تور لګول شوی وو چې جیمي ساویل چې د بریتانیا د تفریحي پروګرامونو یو پیژندل شوی څیره وه پر ماشومانو جنسي تیری کوي. پولیس وایي ساویل شایي په تر 200 ډېرو نجونو د 16 کلونو په موده کې جنسي تیری کړی وي. د نیوز نایټ په نامه خبرونه مسول پیټر ریپون په پیل کې ویلي وو چې د ساویل پاړه پروګرام د نشراتي دلایلو له امله له خبرېدو پات شوی وو. اوس بي بي سي وایي چې دا بیان سم نه وو او نیمګړی وو او ریپون هم موافقه کړې ده چې خپل مسؤلیت پریشتي. د دوشنبه په شپې بي بي سي د ساویل پر پیښه او د مخکنی لری شوی پروګرام پاړه یو تحقیقاتي پروګرام خپور کړ. ساویل تیر کال د 40 کلونو په عمر وفات شو.
افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. روانه خبرونه کې اوري چې د ناتو مشران وي د دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سمبالولو جوګه شي. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د سانګړي استازي لخوا د ډیورن کرخي پاړه خبرې غیر مسؤلانه بللې دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د مالی وزارت وایي د راتلونکو امراتلونکو مالی کال لپاره د ملي بودیجې طرحه ډیر سر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته ولېږي. د کونړ والی وایي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر مختلفو سیمو د درنو وسلو ډزې دوام لري او نه هم ملګرو ملتونو نه افغان دولت د هغې د درول لپاره څه کړي.
دنه معلومیږي چې هغه ډیپلوماټیکو حلو زلو ته چې مونږ وکړو او هغه بین المللي قوانين چې دوی ورته تعهد لري هغه ته احترام نه کوي.
دا چې په پاکستان کې پر ملالې یوسفزۍ باندې د حمله به آیا د دغلته د افراطیانو پر ضد د پاوس عملیات ترسره کړي او که څنګه په دې اړه هم درته مفصل مطلب لرو. د خپرونې دوهمه برخه بیا ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو کا انټرنیټ اسانتیا ولري نو د اف ام سل اشاره 15 او منځنۍ څپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ناتو مشران وی دوی باورمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سمبالولو جوګوي. دغه سازمان عمومي منشي اندرس فوګراسموسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې د دوی پلان په سیمه په سمه توګه پر مخ روان دی او کوم خنډ په وړاندې نه لیدل کیږي. په دې اړه نور د حمید مومن پر رپورټ کې ورو.
د ناتو عمومي منشي وایي چې په 2014 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره یو سرګن پلان لري. اندرس فوګراس موسن وایي چې د هغه څه دي چې افغانان خپل غواړي او د ناتو غړو هیوادونو پرې د 2014 میلادي کال په لیسبون سرمشریزه کې موافقه وکړه. راس موسن چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل چې دوی په دې پلان کار کوي او د په وینا د یو مؤثر پلان دی. د هم وویل چې د ناتو غړي هیوادونه بل 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره رشمن پاتشي.
The whole NATO council and some of our
د وای د ناتو ټول شورا او زموږ ځینې شریکانو افغانستان ته سفر وکړ څو له 2014 کال وروسته له افغانستان خپل غختل ملاتړ سرګند کړي. زموږ هدف دا دی چې افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پای پورې د دې وړتیا پیدا کړي چې په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي. د ناتو ځینې غړي هیوادونه به په دې ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسایل هم برابر کړي. راسموسن د ډیلی ټلیګراف رسپانه ته بیا ویل دي چې په کابل مزار شریف او هرات کې چې دوی ورغلي وو د امنیتي مسولیتونو د لیکچار په دقیق ډول ګام پر مخ وړل کېږي. تر په وینا افغان امنیتي ځواکونه د هواد لسلور نه په درو برخو کې د پوځي عملیاتو مشري په غاړه لري او په دې سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ناتو عمومي منشي دا هم وویل چې د روان کال په سر کې افغان امنیتي ځواکونه 80 په سلو کې د پوځي عملیاتو مشري کوله او وس دوی د روزنې په سلو کې 50 برخه په خپل پر مخ وړي. د ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي چې په تیر یو کال کې د کابل په شاوخوا سیمو کې امنیتي پیښې په سلو کې 19 کمی شوې دي. وسلوال له آبادیو په شاته مبول شوي او وس یوازې په لرو پرتو سیمو کې حمله کوي. د ناتو عمومي منشي راس موسن دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهر تر بشپړېدو پورې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې نورې هم زیاتې کړي.
I would like to stress that when our
devise about the tingaro kram che kala da NATO jangi mamuriyat pai tawra se ki tar hage nete pore ba mung yow training la ka kasi za ghaftal afghan zwa kularu da zwa che pa ki mili urdu aw police shamil de da de tawanul re che da hewad amnat tinkri zala de sara muafiqam che da pakistan pa sarhati se mo ke da terroristano da khwandi markazuno paada andekhne maujood de mug da pakistan la hukumat aw pause na ghoxte de che da terroristano aw ifrati dalo par zat khpal amaliyat chatak kri
to take full responsibility for security all over Afghanistan.
د ناتو عمومي منشي وویل چې دښمن نشي کولای هغه باور چې دوی د کلونو په اوږدو کې جوړ کړي کمزورې کړي او یا هم د دوی ستراتیژي زیاتمنه کړي. د زیاته کړه کسه هم د 2014 کال تر پای پورې د ناتو جنگي ماموریت پای ته رسیږي خو دوی له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دي او په 2015 میلادي کال کې خپل نوی ماموریت پیلوي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورید. افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي لخوا د ډیورن کرخه پړه خبرې بغیر مسؤلانه بللې دي. د افغانستان د بارونو چره وزارت هم په یو خبر پانه کې د ډیورن کرخه د مشروعیت پړه هر ډول خبرې رد کړي خو د وزارت د چانوم او خبرې نه دی یاد کړي. د یکشنبه پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن له تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن دغه کرخه د نړیواله کرخه په توګه پیژني. په دې اړه معصوم میوند رپورټ لري.
د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا د ځانګړي استاذ څرګندونو په افغانستان کې د حکومت او ولسي جرګې د غړو سخت خبرګونونه راپارولې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ مارک راسمن له خوا د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې غیر مسؤلانه او د افغانستان او امریکا د اړیکو په زیان بولي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي راسمن خبرې د هغه شخصي نظر دی او نوموړي باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د تیری اکشن بپورس د یو پونم له افغاني ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي اساسي مارک راسمن څخه وپوښتل سول چې آیا د ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژني. نو موري په ځواب کې وویل
د تیر آن لاین د بارډر بټوین بوت کانتریز از
هو دا یو نړیواله پوله ده او زه فکر کوم اوس د دې وخت چې د ټول اړخونو نظر په پام کې ونیسو او وګورو چې په دې اړه څه نظرونه موجود دي.
انټرنیشنل بارډر بټوین بوت کانتریز
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دوشنبه پورس په بلند انګلیسي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان حکومت د دې کرشي د قانوني حیثیت پاره د هر چا هر ډول څرګندونې ردوي. په خبر پانه کې راغلي د ډیورنډ کرشي د افغانان لپاره تاریخي ارزښت لري. د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې د چانم او یا هم څرګندونو ته غوته نه نیولې. په کابل کې د امریکا د سفارت مسولین هم تر اوسه په دې اړه څه تبصرې نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان پوهان د ښاغلي راسمن پر خبرو شک کوي او په خبرې چې ممکن د پردې تر شا د ځینو هیوادونو تر سروان وی د دغه کار په هنله ډلې وحید مجد ازادي راډیو ته ویل
چې معلومیږي چې یو څه مسائل تر پردې د شروان دي. سو مدد له خدا سي خبره واکه چې پاکستان، هندستان او امریکا د افغانستان په اړه کې سره خبري کوي دي او دا په زړه سره شوی ده او پاکستان دې ته ځو کوي دي چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام راشي، یعنی افغانستان په اته زونو ویشل شي. او بیا د انګلستان سفیر په کابل کې هم دا سي خبره وکړه چې موږ غواړو د افغانستان او پاکستان
د اوسنی افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر سوی د ډیورنډ کرښه د 1993 میلادي کال د هغه مهال د برتانوي حکومت او د افغان واکمن امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د یو تړون له مخې رامنځته سوی. د راپورونو له مخې دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو او کړکېچ له اساسي عواملو بلل کیږي. ځینې کتونکي فکر کوي چې پاکستان ډېر کله په پټه یا ښکاره ډول پر افغان دولت فشارونه راوستي او راوړي چې دغه کرښه په رسمیت وپیژني. خو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د دې کرښې په اړه دا ول پریکړه د حکومتونو له صلاحیت پورته خبره بولی او وايي یوازې لږه کولای شي په دارنګ ملي مسایلو کې پریکړه وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
دا معصوم ایوند په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ لخوا د ډیورن کرخه پړه خبره غیر مسؤلانه بلل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت مخفله وکړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میت رومنی تیره شپه دریما او روستۍ تلویزیونی مناظره وکړه او دواړه په دې نظر چې د 2014 کال په روسیو کې بل افغانستان څخه عسكر وباسي او له پاکستان سره د امریکا اړیکې لستونځو ډکې دي. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې دغه دوه کاندیدانو د تلویزیونی مناظره مهمه برخه له جناقه الکوزی اورو.
جمهور رئیس باراک اوباما په مناظره کې هڅه وکړه داسې وښیي چې رامنی د امریکا د متحده ایالاتو د اعلی قمندانۍ لپاره چمتو نه دی او رامنی وویل د اوباما ادارې د امریکا د رئیس په نړیوال ډګر کې کمزوری کړی. دواړو کاندیدانو وویل چې له اسرائیلو څخه به دفاع کوي او اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخه ونیسي. دا مناظره په داسې وخت کې وشوه چې له نظر پښتنو څخه بریخي دواړه کاندیدان په سلو کې وڅلوېخت ملاتړي لري. جمهور رئیس باراک اوباما ویل په عراق کې جګړه ختمه کړي او خپل پام افغانستان ته اړولې او کوم کسانو چې امریکا او نړۍ ته غوښنه مخامخ کړي ول هغه یې لپخو غرزولې دي.
موږ په عراق کې جګړه پای ته ورسوله او خپل پام مو هغو کسانو ته واړوه چې د سپتمبر په 11 یې موږ وژلي یو. په دې توګه د القاعده اصلي مشرتابه بیخي ځپل شوی دی. په دې سربېره موږ انتقال ته چمتو یو چې له افغانستان څخه په مسؤل ډول ووځو او افغانان په خپل د خپل امنیت چاري په غاړه واخلي. په دې کار سره موږ دغه راس کولای شو چې د راتلونکو ګواښونو د مقابلې لپاره یو ځل بیا په ټولې نړۍ کې ائتلافونه جوړ او ملګري پیدا کړو.
جمهور رئیس باراک اوباما د ایران په اړه ویل، نړیوالو سختو بندیزونو د دې هیواد په اقتصاد باندې اغیز کړی او تر هغې چې زه په واک کېم ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي.
د ایران په اړه تر هغې چې زه د جمهوري ریاست په څوکۍ ناست اوسم ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. کله چې زه د جمهور رئیس په څوکۍ کېناستم دا خبره مې هغه مهال هم څرګنده کړې وه. هغه مهال موږ یو قوي اتحاد جوړ کړ او د ایران په تاریخ کې مو تر ټولو سخت بندیزونه ورباندې ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد ګوټ کړی دی. د ایران اقتصاد شل کاله وړاندې حالت ته چې له عراق سره په جګړې کې شکیل و غورځېدلی دی. په دې توګه د ایران اقتصاد په تزلزل کې دی. دا کار مو د دې لپاره کړی چې اټومي ایران زموږ ملي ګټو ته ګواښ دی او د اسرائیلو ملي ګټو ته یو ګواښ دی.
د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میت رامنی د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، خو زیاته کړه چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ باید بیلتون رامنځته نه شي او دا ځکه چې د پاکستان ورانېدل به یو ستر خطر وي.
پاکستان د سیمې، نړۍ او امریکا لپاره مهم دی او دا ځکه چې دا هیواد د اټومي سرکو لرونکي سلګولۍ لري او د نورو په تولید هم عجله کوي. پاکستان به په نږدې راتلونکي کې له برېټانیا څخه هم زیاتې اټومي ګولۍ ولري. پاکستان دغه راز د حقاني شبکه لري او طالبانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. په دې توګه که چیرې پاکستان روان شي او په یو ناکامه دولت بدل شي دا به افغانستان او امریکا دواړو ته یو ستر خطر وي. له همدې امله دا چې موږ باید هیله من اوسو او پاکستان وهڅوو چې د یو باثباته حکومت په توګه پرمخ ولاړ شي.
په واشنگتن کې د نړیوالو ستراتیژیکي څېړنو په انسټیټیوټ کې د امنیتي څېړنو د پروګرام مرستیاله سټیفاني سانوک وای، اوباما او رامنی دواړو په تلویزیوني مناظرې کې د بهرنۍ پالیسۍ پر ځای په کورنیو مسلو زیاتې خبرې وکړې.
زما په اند دواړو مشرانو ښه فرصت درلود چې د امریکا د مشرتابه لپاره د پراخ لید په اړه خبرې وکړي، خو ما داسې څه ورڅخه ونه اوریدل. دواړه مساوي شول. زه فکر کوم چې دواړو کاندیدانو په دې مناظرې کې کوم غوڅ بری ترلاسه نه کړی شو.
په امریکا کې د جمهوري ریاست لپاره به د نومبر په شپږمه انتخاباتو شي او دا د دواړو کاندیدانو ترمنځ درېمه او وروستۍ تلویزیوني مناظره وه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مالی وزارت وایي چې د راتلونکو 1992 مالی کال د بودیجې طرحه به ډیر شر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د راتلونکو کال د بودیجې طرحه چې د مالی وزارت وایي د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی دی، د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسی جرګه دا صلاحیت لري چې د هیواد ملي بودیجه تصویب او یا هم رد کړي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
افغان حکومت د راتلونکو 1992 مالی کال لپاره 303 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ځانګړې کړې چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی پکې تر سترګو کیږي. د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په پراختیايي او عادي بودیجه کې سږ کال 55 میلیارد افغانۍ زیاته شوې دي.
ملي بودیجه چې د 1992 کال لپاره په نظر کې نیول شوې ده 303 میلیارد افغانۍ دی. په دې کې 193.8 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده. همدارنګه 109.2 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ته په نظر کې نیول شوی. کله چې د شورای وزیرانو نه ده تصویب شو، د مشرانو جرګې ته ځي 15 ورځې پورې مشرانو جرګه کې تر څو مشورتي برخه د غوښتنې مونږ واخلو، هغه کې مونږ اصلاحات راولو او محترم ولسی جرګې ته لیکو.
د راتلونکي مالی کال ملي بودیجه د دوشنبه په ورځ د هیواد د وزیرانو شورا لخوا تصویب شو، خو ولسی جرګې د روان او تیر مالی کال د بودیجې په طرح کلک انتقادونه کړي وو او د دوی لخوا تصویبې دوی ډیره موده ونیوله. د دې جرګې یو انتقاد دا و چې ملي بودیجه په عادلانه توګه ټولو ولایتونو ته نه ویشل کیږي او په دې برخه برخه کې لسلیقې کار اخیستل کیږي. خو د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي مالی کال په پراختیایي بودیجه کې یې د ولایتونو په کچه د زیربنایي کارموندنې او پیاوړي اقتصاد پروژو او همداراز د پوهنې، قانونو او کرنې د سکتورونو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکړی. د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي مالی کال بودیجه تر ډیره د نړیوالې ټولنې په مرستو ولاړه ده او د عملي کېدو لپاره یې یو ګډ چوکاټ هم جوړ شوی. د مالیې وزارت ویان وحیدالله توحیدی وایي د دې چوکاټ له مخې نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې افغانستان ته هغه پیسې ورکړي چې ژمنه یې کړې او افغان حکومت اړ دی چې دغه مرستې په شفافه توګه ولګوي.
د پخوا سره دا ژمنې فرق لري، یعنی د متقابل ځواب ورکونې یو چوکاټ جوړ شوی. هر هغومره مرستې چې نړیواله ټولنه موږ سره ژمنه کړي هغه به په شفاف ډول موږ ته تویلوي. یعنی په دې کې د دواړو اړخونو یو ژمنه چې په نړیواله کچه ده هغه موجود دی. دا خبره بنی وی چې هغوی هغه ژمنې کړي د ژمنو نه وتښتي، موږ په شفاف ډول هغه تطبیقوو او هغوی ته به گزارش ورکوو.
له دې وړاندې داسې هیوادونه هم موجود وو چې له افغان حکومت سره یې د ځینو پراختیایي پروژو د پیسو ورکولو ژمنې کړې وې، خو وروسته یې بیا په خپلې ژمنې وفا نه ده کړې. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې پاکستان، پرتګال، برازیل، مصر، قطر، کروشیا، عمان، سلواک، تایوان او ویتنام هغه هیوادونه دي چې د تیرو لسو کلونو په موده کې یې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې خو په خپلو ژمنو نه دي درېدلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
سوزمن غغله ازادي راډیو اوري. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه یو سل بیا پاکستانی پوځیانو په دانګام او سرکانو ولسوالۍ په لسګونو د توپونو توغندي راوښتلي او په ترس کې درې تنه ټپیان شوي دي. د دانګام اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې پر دوی ګولۍ وریږي خو افغان دولت او نړیوالې ټولنې په درولو کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. په دې اړه روح الله انوري رپورټ راستولی.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سمیولا په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو شپږو میاشتو څخه د دوی په کورونو د پاکستان فوج د توپونو درنې توغندۍ راولي خو نه افغان دولت او نه هم نړیوال ځواکونه په دې بریالي شول چې پاکستان ته یا د خبرو او یا هم د زور له لارې قناعت ورکړي چې پر افغان خاوره دي بریدونه نه کوي. کونړیان وایي ژمی په پیل کې دو دی او کومې سیمې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي په ټولو کې واورې وریږي چې بې کوره شوي خلک به د واورو د اورښت له امله ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل کله چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستاني بریدونو خبره یاده شوه دوی هیله درلوده چې ورسره به یاد بریدونه بند شي خو په پاکستان تر اوسه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې خبرو هیڅ تاثیر نه دی کړی.
دوه ویا مرمۍ په مجموع کې راغلي دي چې یوازې نه په دانګام بلکې په سرکانو کې هم لګېدلې دي او بدبختانه چې په دې کې درې کسان زخمیان شوي هم دي. دا حمل د میاشتې نه شروع دی، تر اوسه پورې دوام لري. دې نه معلومیږي چې هغه ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته چې موږ وکړو هغه بین المللي قوانین چې دوی ورته تعهد لري هغه ته احترام نه کوي او بیا هم زموږ بې ګناه خلکو باندې مرمۍ غورځوي.
هغه وایي کوم کسان چې بې کوره شوي پوخوای ورسره مرسته کړي او بیا هم په پلان کې لري چې له مرستندویه ټولنو ورته کومک ترلاسه او اړو خلکو ته ورسوي. پاکستاني چارواکو څو ورځې وړاندې دا وکړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو یو تن مشر مولوی فضل الله په کونړ کې دی او تر څو چې افغان حکومت پاکستان ته مولوی فضل الله ونسپاري نو راکټي بریدونه به دوام وکړي. خو افغان دولت او د مولوی فضل الله ډلې د پاکستان دا ورت کړه او ازادي راډیو سره یې په مرکه کې وویل چې مولوی فضل الله په افغانستان کې شتون نه لري. روح الله انوري، د ازادي راډیو، کونړ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com. د کابل ښار اوسیدونکي له ښاروالۍ څخه غواړي چې د سړکونو هغو برخو ته جدي پام وکړي چې له کلونو راهیسې ویجاړ پراته دي او نه جوړیږي. د افغانستان په مرکز کابل او د ښار په زړه کې د شش درک سړک، د کارتیناو د ټپې سړک او د هوایي ډګر د څلوېښت متره سړک په پای او شمالي سرې ته نږدې له هغو یو شمېر سړکونو څخه دي چې له کلونو راهیسې ویجاړ ولاړ دي او ښاروالۍ هر کال د جوړولو خبره کوي. د دغو سیمو یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر کابل ښاروالۍ تور پورې کړ چې دغه سړکونه په یوه او بله پلمه نه جوړوي او هڅه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کړي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلان بیا دا خبرې نه مني او وایي چې پر سړکونو یې د پلان سره سم کار روان دی. د ښاروالۍ د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد یاسین هلال ازادي راډیو ته وویل چې د شش درک، کارتیناو، د تپې او په خیرخانه کې د پاتو سړکونو د جوړولو کار به راتلونکی کال پیل شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوې لري ازادي راډیو په اف ایم سل اشاریه پنځه سپه او منځنۍ سپه 1296 په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com باندې هم اوریدلی شئ.